امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
نرانو محترم واردونکو السلام علیکم نن د زمرینو نسمه ده تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو دویمه نیم ساعت په توخ پرونه اوري د دې ساعت خبرونه وایان سلیمان شاه که څه هم چې د افغانستان د جمهوریت ریاست مطبوعاتي وایان ویل دي چې جمهور رئیس اشرف غنی تلا تر اوسه د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې نهایي متن نه دی سپارل شوی خو د حکومت وی معتبر سرچینې د جمعې په ورځ امریکا غږ ته وویل چې د موافقې متن د جمهوریت ریاست مقام ته ښودل شوی دی او ټاکل شوی ده چې د لوی اختر نه وروسته امریکا او طالبان لاسلیک کړي یوې بلې حکومتي سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط امریکا غږ ته وویل چې په متن کې د افغانستان لپاره د اسلامي امارت کلمه استعمال شوی خو اشرف غنی ورسره موافق نه دی دواړو خواوو په دوحه کې دا ځلې د موافقې په جزئیاتو او عملي کولو باندې خبرې کړې دي د کاپیسا او پروان په ولایتونو کې د وسلوالو ډلو ترمنځ په خونړیو نښتو کې اته کسان وژل شوي دي د کاپیسا د پولیسو په وینا د پنجشنبې په شپه دغه ولایت په مرکز محمود راقي کې د واده د مراسمو په وخت په نښته کې څلور کسان وژل شو او د پرمان او د پروان امنیتي چارواکي وایي چې د جبل السراج ولسوالۍ د کلوب د سیمې په مربوطاتو کې د شپې لخوا په نښتو کې څلور کسان وژل شوي دي په داسې حال کې چې د کشمیر د شخړې په سر د هند او پاکستان ترمنځ لانجه مخ په زیاتېدو ده د ایپی خبري اجنس رپورټ ورکوي چې هندي چارواکو په سرینګر او د کشمیر په څو ښارونو کې په ځینو مشخصو جماعتونو کې د جمعې د لمانځه د ادا کولو په خاطر د خلکو په ګرځېدو باندې قیودات نرم کړل د تیرو پنځو ورځو نه د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې ډېر سخت قیودات لګېدلي دي ښوونځي او دوکانونه تړل شوي او په لس هاو زره هندي عسکر او پولیس په کوڅو سړکونو کې ګزمې کوي پولیسو تر اوسه پورې 500 نه زیات کسان نیولي دي د جمعې په ورځ د پاکستان په ځینو ښارونو کې د کشمیریانو په طرفداري مظاهرې وشوې لبل خوا په داسې حال کې چې په کشمیر او هند کې لوی اختر د دوشنبې په ورځ باندې لمانځل کیږي د هند صدر اعظم نریندرا مودی ژمنه کړې چې حکومت به کوشش وکړي چې خلک د اختر د لمانځلو په وخت له مشکل سره مخامخ نشي په عین وخت کې چین د کشمیر د وضعیت په اړه ژور اندېښنه څرګنده کړې ده د رویټرز اژانس وایي چې د چین خارجه وزیر وان گی د جمعې په ورځ پر هند او پاکستان دواړو غوږ وکړ چې د کشمیر په ارتباط له یو طرفه اقداماتو نه ډډه وکړي جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ویلي دي چې واشنگټن چمتو نه دی چې د بیجنګ سره نوې تجارتي معاهده لاسلیک کړي ښاغلی ټرمپ د جمعې په ورځ خبریالانو ته وویل ترامپ دا خبره د جمعې پر ورځ په داسې حال کې کړې چې د نړۍ پر اقتصاد باندې د امریکا او چین ترمنځ د روان تجارتي جنگ د منفي اغیزې په باب اندېښنې مخ په زیاتېدو دي شمالي کوریا نور بالستیکي توغندي هم ور کړې دي دا پنځم ځل دی چې شمالي کوریا پوز د خپل ختیځ ساحل نه د لنډ واټن توغندي ور کړې دي د دې نه مخکې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ترامپ اعلان کړی چې د شمالي کوریا مشر ورته د هغه په وینا یو ډېر ښکلی لیک استولی ده او د امریکا او جنوبي کوریا د حربي تمریناتو له امله خپله خواشیني څرګنده کړې ده جمهور رئیس ترامپ ویلي چې دی د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون په څیر د کوریا په ټاپو وزمې کې د امریکا او جنوبي کوریا د پوځونو د ګډو حربي تمریناتو مخالفت کوي ترامپ دا خبره په داسې حال کې وکړه چې د جمعې په ورځ د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر او لوړ پوړو امریکایي قومندانانو د جنوبي کوریا سره د خپل هیواد په نظامی مرستو باندې تاکید وکړ د سره صلیب نړیوال فدراسیون وایي چې په شمالي کوریا کې د سخت وچکالۍ او د خوراکي موادو د کمبود له امله د خلکو د ژوند وضعیت ورځ په ورځ باندې خرابیږي پرون د جمعې په ورځ بزرهاو خلکو د هانګ کانګ د نړیوال هوایي ډګر مخ ته مظاهره وکړه توقع ده چې نن د یکشنبې په ورځ به هم د پولیسو د خبرداري باوجود په لسهاو زره خلک د هانګ کانګ د اداري رئیس میرمن کیری لام په خلاف باندې مظاهره وکړي او پرون د جمعې په ورځ له 2 میلیون نه زیات مسلمانانو د حج د مناسکو په ادا کولو پیل وکړ د حج د فرضي مناسک چې 15 ورځې دوام کوي د معمول سره سم له مکې معظمې نه پیل کیږي او د الوداعي طواف په سرته رسولو سره په کعبه شریفه کې پای ته رسیږي د حج د فرضیت اصل مرام او غایه دا ده چې په انسان کې تواضع او تقوا احساس راژوندی شي او د مسلمانانو ترمنځ اتفاق روحیه راژوندی شي خلک سکل حج په داسې حال کې کوي چې د نړۍ په مختلفو هیوادونو کې بیتفاقی زیاده شوی او جنگ دوام لدی داود دا دیست خبرنا
خبرونه مو د امریکا جغ آشنا رادیو ته واوریدل. قدر مون اوریدونکو په دې خبرونه کې د افغانستان سیمه او نړۍ د روانو حالاتو په اړه کې رپورټونه او مرکه لرو. هله د چ خبرونه تر پایه واوري. د افغان حکومت یو سرچینه پر روان اونۍ کې د وسلوالو طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ د هوکړې د لاسلیک تمه څرګندوي او وایي چې د دغه هوکړې محتویات له ارګ سره شریک شوي. خو د جمهوری ریاست ویان صدیق صدیقی وایي تر اوسه د هوکړې وروستۍ متن جمهوری ریاست ته نه دی رسېدلی. په دې باره کې اکرام شینواری له کابله رپورټ لري.
د افغان حکومت یو باوري سرچینه وایي تمه ده چې د وسلوالو طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ به د سولې هوکړې لیک در روانې ونې په اوږدو کې لاسلیک شي. دغه سرچینه وایي د هوکړې یو متن افغان حکومت ته هم سپارل شوی. خو د افغانستان د جمهوري ریاست ویان صدیق صدیقی امریکا غږ آشنا رادیو سره په مرکه کې هرته د سولې د هوکړې د وروستي متن د رسېدو په اړه خبر شوي رپورټونه ناسم وبلل. ښاغلي صدیقی ویل چې د افغانستان د پخلاین لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیزاد په دوه کې د طالبان له اساسو سره د اتم پړاو د خبرو د پیل وړاندې کابل کې د افغان حکومت سره د سولې د بهیر د بیلابیلو پړاوونو پر جزئیاتو کار کړی و.
مونږ دغه بهیر د نورو قدمونو د اخیستو په تمه یو. خو دا راپورونه چې نن خپاره شوي چې د ټاکنو مسله یې هم پکې ګډه کړې زه دا ردوم او مونږ یې نه تاییدوم.
صدیق صدیقی ویل چې سفیر خلیزاد یو اونۍ په کابل کې وو او په کابل کې داغه د تم کېدو پر مهال د سولې د هوکړې ټول جزئیات د افغانستان جمهوري سره شریک کړي وو او دواړو خواوو د هوکړې پر جزئیاتو کار کړی وو.
دا چې نن په راپورونو کې ویل شوي چې ګوندی په ارګ کې یوه سرچینه ده او ویلي دي چې د دې هوکړې د وروستۍ کاپي نن یا پرون ارګ سره شریکه شوې ده زه دا ردوم.
په خپله د افغانستان د پخلاین لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیزاد دفتر او وسلوالو طالبانو په دې اړه تبصره نه ده کړې. زلمی خلیزاد د خپل ټویټر په پاڼه لیکلي چې د ناروې د پایتخت اوسلو کې د دغه هیواد د بهرني چارو له وزیر سره د افغانستان د سولې د بهیر پاکله تیره ورځ ډېرې ګټورې خبرې کړې. ښاغلي خلیزاد ویلي ناروې د خبرو دپاره د سهولتونو د برابرولو په برخه کې په نړیواله کچه پېژندل شوی هیواد دی او دا هیواد کولی شي افغانستان کې د سولې ټینګېدو په برخه کې مرسته وکړي. همداشان د ریټرز خبري اژانس د قطر د دولتي اژانس د راپور له مخې ویلي چې د قطر امیر شیخ تمیم بن حامد التانی د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ سره د افغانستان د مسلې په ګډون په یو لړ مسلو د ټلیفون له لارې خبرې کړي. کابل کې د طالبانو یو پخوانی چارواکی سید اکبر هغه وایي چې د امریکا او طالبان ترمنځ د سولې هوکړه لا بشپړه شوې نه ده او د دواړو خواوو تخنیکي ټیمونه لا هم د هوکړې په جزئیاتو باندې کار کوي.
ما وختي په دې باندې ویلي وای چې توافقنامه به امضا کیږي، هغه به په داسې صورت کې امضا کیږي چې د نورو مملکتو استازي پکې کوي. نو زما فکر باندې نږدې والی راغلی دی خو تر اوسه پر اخلاص شوی نه دی.
د افغانستان د سیاسي چارو یو کارپوه نجیب آزاد د دوه خبرو د اوږدېدو په اړه وایي چې په تیرو شاو خاتمې شو کې چې ښاغلي خلیزاد د سولې خبرې پیل کړي تر اوسه چې رسنیو ته کوم معلومات ورکړ شوي تر ډېره د یو لړ مسالو په باب د طالبانو دریځ څرګند دی. خو په دغه موده کې د امریکا متحده ایالاتو دریځ نه دی په ډاګه شوی.
زه فکر کوم چې تر هغه چې متحده ایالاتونه په پاکستان باندې ځانګړی فشار راوړي، ځکه پاکستان بیا ځانګړی نفوذ لري په طالبانو باندې او طالبان دیتا چمتو نشي اماده نشي د افغان دولت سره خبرې کوي. هغه کې یو ورځ وي کې یو کال وي کله کال ولګي ترڅو افغان دولت او طالبان مقام سره کېنی. زه هیڅ ډول خوشبيني نه لرم دغه شی نه اسوته.
طالبان او امریکا ترمنځ د سولې د هوکړې په اړه د هیلي په داسې حال کې زیاتې شوې چې د ریپورټونو مخې وسلوال طالبان په افغانستان کې دوربند ټینګېدو په اړه د امریکا غوښتنه نه ده منلې. اکثره افغانانو هیله لرله چې را روان اختر به دوربند په سیوري کې ولمانځل شي. خو د طالبانو د مشر د لوی اختر مبارکۍ په پیغام کې دوربند مسله هیڅ نه ده یاده شوې.
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هیروئ.
د سیاسي چارو یو شمیر شنونکي په دې باور دي چې د افغانستان د سولې خبرې په حساس پړاو کې دي. د سیاسي چارو شنونکي نجیب ننګیال امریکا غږ آشنا رادیو ته وویل حکومت په هغه مواردو خبر دی چې د امریکا او طالبانو ترمنځ پر توافق کېدونکې دي. زموږ همکار سمیع الله جلالزی د شغل یې ننګیال سره مرکه کړې.
زموږ په فکر باندې د حکومت یوازې خبر دی چې په کوم موارد باندې د امریکا او د طالبان ترمنځ توافق کېدل کېږي او دا چې ماته رسیدلې ده نه ده رسیدلې مهمه خبره ده نه ده مهمه خبره ده چې حکومت په دې کې موافقتنامه کې روز کړو نفوذ کړو دا څه کېږي چې خلک باید څه کوي باید مهمه خبره ده چې په دې کې توافقنامه چې هاي شوه یا تر هغه پورې چې دلې د حکومت ټول د افغانستان د حکومت ټول هغه څه نه و چې څومره باید وایي یعنې دا ډېر کمزوری حالت دی د حکومت هغه څه نه شي کولی د افغانستان د خلکو استازیتوب وکړي او دوی خپل نفوذ او خپل مؤثریت د دې توافقنامې په نهایت کولو کې ولوبوي دغه مهمه خبره ده او دغه د سولې د راتلونکي پړاوونو لپاره د افغانستان خلکو ته ښه زیری نه دی که حکومت په صحنه کې پاتې کېږي یا حکومت مؤثریت او نفوذ ونه لري په راتلونکو تصامیمو کې یا تر اوسه پورې څه شوي نو دا مجبور کړي د افغانستان په ګټه خبره ده.
دنګل صاحب د حکومت تیوی معتبر سرچینې امریکا غک سره دا تایید کړی و چې متن رسیدلې او د متن په دینو برخو کې د امارات کلمه په قوس کې راغلې و یا ذکر شوی و. فکر کوي ک داسې مسائل یا داسې کلمات هم په دې توافقنامه کې وي اساس په نظر حکومت به ومني کنه؟
حکومت له دې ډېر زیات کار اخلي تر څنګ چې یو سیرې باندې کې حتی خبرې ښکاره نه کوي یعنې که حکومت ته دا متن معلوم وي او دوی د افغانستان خلکو سره زیات نه شریکې دي چې سره روان دي څه کېږي څه کېږي نو دا یو جفا ده بس افغانستان خلک په ټولو مواردو باندې پوه شي که څه هم حکومت تر اوسه پورې یوازې د خاموش تماشبین رول ادا کړی په دغه مسایلو کې او د ځینو ملاحظاتو په خاطر باندې چې هغه خپله د حکومت سرنوشت خاموشه پاتې شوي دي خو وضعیت د سولې پروسه څومره حساس پلاس ته رسېدلې ده چې باید خلک په جریان کې شي په یو ملي اجماع باندې په یو رښتینې ملي او سیاسي اجماع باندې کار وشي نه یوې متحد جبهه څخه د افغانستان د افغانانو یو مدیر جبهه څخه باید وتوسي چې اسلامي امارات یادول د افغانستان د حکومت یا موازی تشکیل یا د موازی داری خبره کول دي بیا خو زموږ د تېرو اتلسو کالو لاسته راوړنې چې نړیوالې ټولنې خپله امریکا ژمنه کړې وه چې هغه به سوال لاندې نه راځي بیا خو هغه د سوال لاندې نه راځي د افغانستان د اسلامي جمهوریت سره یو بل د موازی اداري یادول معنا دا ده چې بیا خو د افغانستان خپله د حکومت رسمیت او مشروعیت هم سوال لاندې راځي نو دغه څه خبرونه نه دي د افغانستان حکومت باید په دې وخت کې له ډېرې باجورته دریځ څخه د یو قوي دریځ څخه د یو سیاسي او ملي اجماع په رامنځته کولو سره ناس په کار شي او خپل موقف واضح څرګند کړي تر څو افغانستان خلک هم د تشویش نه ووځي او
د پراتو کو تاسو نیمه کې افغانستان ګټه مننه څنګه سب د اخري پښتني په توګه ستاسو په نظر لکه څنګه چې تاسو یادونه مو کړ د اجماع و مویل ک باید خلک خبر شي ک دا کار ونسی نو د توافق هغه واقب بتسوي
او په دې د دې موضوع چې افغانستان څنګه تنظیم دي د سیمه موضوعونه خاص کر پاکستان او طالبان متحد دي چې مسایل کې او هغه هغه فرمایشونه چې یعنې چې نړیواله ټولنه د افغانستان د وځي کم ښکاله افغانستان د وځي په اړه کې د افغانانو خدشي تشویشونه ټول نه مراتب دي او یوازې هغه چې پاکستان فرمایش کوي نو کوم انده د افغانستان لپاره د سولې دغه چې کوم خدمت لري نه کومه ګټه نشي درلودای دي چې پاکستان ګټه کوي یا طالبان ګټه کوي یا دې ته موږ شرطان وکړو بد وختانه حکومت نه شو کولای تېرو دوه څومره موده کې یو قوي جبهه رامنځته کېږي خپله د افغانانو د خلکو د سیاسینو او خلک له ځان سره واخلي دوی ته هر څه واضح ښوي دغه چې یو جبهي نشتوالي له امله یا په سیاسي بې ثباتۍ له امله هغه بېثباتۍ چې موجودې دي خپله د حکومت په چین کې چې کومې د نظرونو اختلاف موجود دی هغه د دې باشین دي چې د سولې په میز باندې د حکومت دری چې دی هغه کمزور سي او حکومت دی او حکومت په چیر نه بلکې د ډلې په څیر باندې فلال یو رول ادا
کوي. ننګرهار صاحب ډېره زیاته مننه کور مو ودان.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري. دا د امریکا ژغ آشنا رادیو ده او تاسو زموږ سهارنی پښتو خبرونه اوري. د خوست یو شمیر اوسیدونکو له افغان حکومت او وسلوالو طالبانو غوښتنه لري چې په آرام فضا کې د اختر د لمانځلو په خاطر په هیواد کې سرتاسري اوربان اعلان کړي. په دې باره کې زموږ خبریال ابراهیم رحیمی رپورت لري.
په مجموع کې د افغانانو هیله دا و چې په قطر کې د سولې د روانو مذاکراتو په نتیجه کې به په لوی اختر کې اوربند اعلان شي، خو اندېښنه دا ده چې تر اوسه په دې برخه کې د پرمختګ کوم خبر نه دی ورکړل شوی. طالبانو د اوربند په اړه څه نه دي ویلي، مګر د یوې اعلامیې په خپرولو سره یې له خپلو جنګیالیو غوښتي دي چې د بریدونو پر مهال د ملکي خلکو د ژوند خوندیتوب ته پاملرنه وکړي. په همدې حال کې د خوست یو شمېر اوسیدونکي له افغان حکومت او وسلوالو طالبانو غوښتنه لري چې په آرامه فضا کې د اختر لمانځلو په خاطر په هیواد کې سرتاسری اوربند اعلان کړي.
نوم عزت محمد دی، ډډول اوسیدونکی یم. پر سخکله اوربند شوی و، د افغانانو د طالبانو چې وینې دي بیا ول نه و، نو دنه مو غوښتنه دا ده چې د اوسه اوربند وکړي تر څو چې سولر سي اوربند یو وخت پر باندې شي.
نوم مې غفار نگزای ده، د ټولو خواو څخه مې هیله ده چې پرېږدي چې افغانان د تیر کال په شان بیا د سوله ییز اختر تیر کړي، لکه څرنګه چې نور ملتونه د اختر شپې ورځې په خوشحالۍ کې تیروي، خپلې قربانۍ ترسره کوي، خپلو فامیلونو سره یې تیروي. نو د ټولو خواو د جنگ څخه مې هیله ده چې تاسې هم دا ځل اوربند اعلان کړئ تر څو د افغانانو په شونډو باندې مسکا راشي او یو خوښ اختر تیر کړي.
په ورته وخت کې یو شمېر خلک بیا وایي که اوربند نه کېږي نو په جنگ کې خېلې غاړې د لږ تر لږه په ځانګړې توګه د اختر په شپه ورځو کې د ملکي خلکو د ژوند خوندیتوب ته توجه وکړي. دوی له افغان حکومت په خاص ډول له افغان امنیتي ځواکونو هم غوښتنه لري چې د اختر په شپه ورځو کې امنیتي تدابیر سخت او د ورانکارو فعالیتونو د ترسره کېدو مخنیوی وکړي.
غوښتنه مو ده چې په جنگ کې ښکېل اړخونه د تیر په څیر باید یو ځل بیا اوربند وکړي تر څو د دایمي سولې لپاره هغه ازمیښتي دوره مونږ باید پوره کړو.
نوم یې نجیب لاجمن دی، دوام د ولسوالۍ اوسیدونکی یم. مونږ شاهدان یو چې واقعیت د تېر اختر مونږ په ډېر خوشحالۍ سره ولمنځلو. د کلي کې هر واګړي وکولی شول چې په زدانه ډول یو بل ته غاړه ورکړي، په مینه او دوستانه ډول اختر ولمنځو، او مونږ د تېر اختر نه ډېر خوښ یو. مونږ هم د اوسنۍ اوس هم دا هیله لرو د دولت څخه، د طالبانو څخه، د چارواکو څخه چې یو ځل بیا هم په اوربند هوکړې ته ورسېږي تر څو مونږ وکولی شو چې بیا هم یو د تېر اختر په شان یو رنګین او ښایسته اختر ولرو.
د سګنی لوی اختر لمانځلو ته داسې مهال تیاری نیول کېږي چې د سولې په برخه کې د امریکایي مقاماتو او طالب استازو ترمنځ په قطر کې د سولې په اړه د بېسارې پرمختګ خبرونه ورکړل شوي. ویل کېږي چې د امریکایي او طالب استازو ترمنځ د سولې موافقه نهایي شوې او ښایي د اختر په دریمه او یا څلورمه نیټه لاسلیک او تر هغه وروسته بین الافغاني مذاکرات پیل شي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.5.
د امریکا د استخباراتو د ستري ادارې په مشرتابه کې مهم بدلون راغلی دی. د امریکا ژغ خبریال په دې باره کې دا رپورټ رالېږلی دی.
جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په یو ټویټ کې ویلي د ملي استخباراتو د رئیس لوړ رتبه مرستیال سو ګورډن استفا د پنجشنبې په ورځ وروسته له هغه ومنله چې د غوښتل د دغه ادارې د رئیس مرستیال شي. راپورټونه وایي ټرمپ ته د ګورډن د استفا په لیک کې دا خبره څرګنده شوې ده چې دا په خپله خوښه نه تلله. د ټرمپ ته وویلې دغه لیک د احترام او وطن دوستۍ یو عمل و نه غوره‌توب. د ملي استخباراتو رئیس ډان کورتس اعلان وکړ چې د اګست د میاشتې په 15مه نیټه خپله وظیفه پرېږدي او له دې نه څه کم دوه هفته وروسته ګورډن خپله وظیفه پرېښودله. ټرمپ په ټویټ کې ویلي د سمندري قواوو متقاعد جنرال جوسف مارګیو چې د امریکا د تروریزم ضد په ملي مرکز کې د رئیس په حیث وظیفه اجرا کوله د اګست په 15مه نیټه به د ملي استخباراتو د رئیس د مرستیال په حیث مقرر شي او دا د کورتس او ګورډن د استعفا ګانو نیټه ده. ټرمپ لا تر اوسه خپل انتخاب نه دی څرګند کړی چې څوک به په دایمي توګه د ملي استخباراتو رئیس وي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
په کندز کې اوس اکثره مالداران هڅه کوي چې زراعتي څاروي وساتي او د شیدو او نورو محصولاتو له لارې عاید هم ولري. ګل رحیم نیازمن له کندوزه راپورټ لري.
په کندوز کې د لبنیاتو د پروسس د فابریکې له جوړېدو سره د سلګونو بېوزلو کورنیو لپاره د کار زمینه برابر شوې ده. هغه کورنۍ چې مالداری لري هر ورځ یو اندازه شیدې د لبنیاتو پر دغه فابریکه پلوري او د کور مصرف پوره کوي. د لبنیاتو دغه فابریکا یو لیټر شیدې په 15 افغانې اخلي او له پروسس وروسته یې بازار ته وړاندې کوي. د لبنیاتو دغه فابریکا د کوپراتیفونو د اتحادیې لخوا د زینو خارجي موسسو په مرسته جوړه شوې ده. د دغه فابریکې یو تن ګډونوال سردار محمد مومند وایي چې دوی په خار کې له 500 دوکانونو سره د خپل محصولاتو د خرڅلاو قرارداد لري.
500 مغازې په خار کې لرو او هغه ته موږ توزیع کوو او هفتوار ته بیا موږ پیسې ټولو بیرته راغلی. موږ صرف خپل مواد ورکو هغه ته په دغه نرخ ته د اتحادیې باندې او هغه د خرڅي په 800 روپۍ پایده باندې چې څوک په 2 روپۍ پایده چوک په 3 خرڅي چوک په 4 کاروبار خپل دی.
هغه زیاتوي چې دوی په کلی کې لعام او خلکو شیدې راټولوي او بیا یې فابریکې ته د پروسس لپاره راوړي.
کلی نه سیاسره دا ماشوم دی غټ دی وډکه دی کونډی دی یتیمان دی دغه نه شو د خپل از مونږ یو مرکز جوړ کړی دا مرکز ته راوړي او دا مرکز ته چې راوړي بیا دا شو دی مونږ چکو ذایقه ګورو او وبي ګورو. هغه تم راجستر جوړ کړی دی احمد محمود نن راوړي دی احمد 15 لیتره شو دی سبا راوړي 3 لیتره شو دی دیوی جمعې پورې مونږ دوی پاره راجستر لرو د هفته په هفته چې دغه دوی پیسې مونږ ټول جمع کوو بیا هفته پر ورځ ته پیسې ورکوو.
سردار محمد زیاتوی چې دوی له مالدارو سره د څارویو په تاداوی د هغوی په ساتنه او نورو برخو کې هم مرسته کوي.
د بخښ تو واکسین کې یا په وخت د وقایه تداوی کې نو مونږ کولای شو چې د خپل مالدارانو ته دغه موسسې د غوانه واکسین ورته ورکو پسرلی واکسین او د منی واکسین بل دوا ورته ورکو چې د کوټي په پښ دوا پاشي کې د حشراتو د پاره چاغ باز حشرات دي چې مالونو ته ورځي او د مالونو په واسطه باندې بیا د حشرات په واسطه انسانانو ته انتقالي دغه مخنیوي د پاره او بروس نوز واکسین ورته کو دا باز نور واکسین او تداوی کو دا القای مسنوی ورته موږ ډاکټرانو غوړو دا کو وز موږ غ مالدارو چې وطنی غوی درلودلې یو خوسه به وخت یو کلن خوسه په لز در خرڅو و چې کله دا القای مسنوی کې یو دا زمنګ همکاري دا هر سړی وس وی غوا په زې دوه کړي دوه په زې څلور جوړی کړي دي ټول وزراتی دي دا خوسه راوخل په 40,500 یو کلن خوسه خرچيږي.
د دغه فابریکې لاره د مالدارو د څارویو د تداوی لپاره زمینه برابر شوی ده او هغه مالدار چې غواړي د شیدو د خرڅلاو لارې عاید ولري کوشش کوي چې زراعتي شیدې ورکوونکي څاروي وساتي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
توقع ده چې اسرائیل او فلسطینیان د هغه نوی پلان لپاره تیاری نیسي چې له واشنگتن څخه اعلان شوی دی. جمهور رئیس ډونالد ترامپ دا د پیړۍ موافقه یاده کړې ده. بیا هم د دواړو خواو لخوا ژور بې اعتمادي موجوده ده او د دغې موافقې د کېدو کمه هیله سته. خبریالی لیندا گراتستین په دې باره کې له بیت المقدس څخه دا راپورټ را لېږلی دی.
د جمهور رئیس زوم او د منځني ختیځ استازي جرالد کوشنر دغه سیمې ته پر لپسې سفرونه کوي. د په جون کې د 16 تر 16 پورې د انوان لاندې په کانفرنس کې چې په بحرین کې جوړ شوی وو د منځني ختیځ لپاره یو نوی اقتصادي پلان اعلان کړی وو. د منځني ختیځ استازي جرالد کوشنر وای
Some people have mockingly called this effort the deal of the century. But at its core, it is not just about making a deal.
ځینې خلک د ملاندو په توګه دغه کوشش د پیړۍ موافقه یادوي، مګر په اصل کې دا د موافقې کول نه دي. په حقیقت کې خدای چې دغه کوشش ته د پیړۍ د فرصت په حیث اشاره وشي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د فلسطینیانو سره د موافقې کې دوه طرفدار دي او په دې عقیده ده چې د سیاسي پلان د جوړولو او باقی فعالیت ټیم لري. نتنیاهو خپل خبرې ته دوام ورکوي او وایي
These people have made their mark in the markets in real estate. This is not only a real estate.
دغه خلک خپل تفسیر په مارکیټونو او د معاملاتو د لارښوونې په دفترونو کې کوي. دا وسه د معاملاتو د لارښوونې د دفترونو موافقه نه ده. ستونزه د اسرائیل د موجودیت په رسمیت پیژندل دي او ستونزه د یهودو د دولت په هیڅ سرحد کې په رسمیت پیژندل نه دي، مګر دا د لارښوونې عناصر هم لري، مګر کله چې د معاملاتو دننه د یو مستقل دولت لپاره د فلسطینیانو غوښتنې راپورته شي، نتنیاهو په دې باره کې زړه نازړه دی. فلسطینیان په خپل ځان باندې د حکومت کولو ټول قدرت باید ولري، مګر موږ ته د ګواښونو کولو قدرت باید ونه لري. د دې معنا دا ده چې په هر سیاسي بندوبست کې اسرائیل د اردن لویدیز پلو ته د سیمې په امنیت باندې کنټرول ولري، چې دا له اردن نه تر مدیترانې پورې. څارونکی مهدي هادي وایي فلسطینیانو د جمهور رئیس ټرمپ اقتصادي او سیاسي دواړو نظرونه رد کړي دي.
To blackmail everybody under the sun, especially the Palestinians, cut the aids.
خاغل ټرمپ کوشش کوي چې د شنو اسمان لاندې هر څوک له خوږې ګوتې نه ونیسي، په خاصه توګه فلسطینیان. د مرسته بنده کړې ده او د امریکا د مرسته ماموریت نور نشته. تاسې په قفس کې اچول یاست او تاسې مجبوروي چې سوله امضا کړي. خلک به دا لاسلیک نکړي. د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ دښمنۍ دوام لري، په خاصه توګه د غزې د تړانګ سر چې فلسطینیان ورنه داسې علي هوا ته توغوي چې په اسرائیلو کې ځمکې ورنه اوره.
کاغذ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 اف ام 3.15 د انټرنیټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
د ملګرو ملتونو په قوال نږدې ده چې د اقلیم بدلون د نړۍ په ځینو ځایونو گزار وکړي. یو نوی ساينټیفیک رپورت چې نړیوال ټولنې خبر کړی دی د ځمکې تنزل امتحان کوي او وايي د اقلیم بدلون به حاصلاتو ته تاوان ورسوي او لوړژبه لا نور پسې زیاته کړي. د امریکا ژ خبريال آرش آرا باسادی په دې باره کې دا رپورت راځي.
په تاریخي لحاظ نه په دې وروستي وختو کې زیات حرارت په ګرینلند کې د کانګل ویلیکودو سبب شوی دی. له بده مرغه پیشګوئی خی چې د بحر سطح لوړیږي. د ملګرو ملتونو څیړونو خبرداری ورکړی دی په راتلونکو کلونو کې به د اقلیم بدلون په دې باندې هم تاثیر کوي چې څه او څومره باید موږ وخورو. د اقلیم بدلون په باره کې د حکومتونو ترمنځ د ملګرو ملتونو د منصفیت غړی سانسپو پاماو جی وای
ډیسپایټ انکریزینګ فود پروډکشن ان استیمیټډ 821 میلیون پیپل
سره له دې چې د خوړو په تولید کې زیاتوالی راغلی دی، بیا هم د اټکل له مخې 121 میلیونه کسانو ته مکمله غذا نه رسیږي. په عمومي ډول به د اقلیم بدلون حاصلات کم کړي، قیمتونه به زیات کړي، د مکمل غذا اندازه به راټیټه کړي او د خوړو لپاره د تدارکاتو په سلسله کې به ګډوډي پیدا کړي. د اقلیم د بدلون په باره کې د ملګرو ملتونو د حکومتونو ترمنځ په منصفه هیئت کې ساینسپوهان وای انسانانو پیدا کړي عوامل د نړۍ نازکه ایکوسیستم د ستونزو سره مخامخ کوي. پان ماو جی بیا وای
انکریزینګ امپیکټس اون لند ار پروجیکټډ ان د فیوچر از ا ریزالت اف واټر سکارسټی
wildfire پښوی کې چې په ځمکه باندې تاثیر ازاتې دل پراتلونکو کې د وبو د کمښت د وحشي ورلګدنې او د کګل د ماتې دو سبب کېږي. په ګرم اقلیم کې د ځمکه هغه ظرفیت کمیږي چې کاربن ذخیره کوي. منصفه هیئت غړی د بین المللي کوشش نه غوښتنه کوي چې د اقلیم بدلون سره مبارزه وکړي. د اقلیم د بدلون په باره کې د حکومتونو ترمنځ د ملګرو ملتونو د منصفه هیئت غړی سانسپو جیم سکیا وای
Limiting global warming to 1.5 or even 2 degrees will involve removing carbon dioxide from the atmosphere.
د وی اشاریه 50 درجه یا حتی د 2 درجه پورې به د نړیوالې تودوخه محدودول لاتفرنه د کاربن ډایاکسایډ په لری کولو کې برخه واخلي او زمکه د کاربن ډایاکسایډ په جذبول کې مهم رول لوبوي. د اقلیم د بدلون په باره کې د ملګرو ملتونو د حکومتونو ترمنځ د منصفه هیئت غړی پریادار شی شوکلا وای نباتات او خاورې د فوسل تیلو او فابریکو د زهرجن ګاز له درونه یو برخه کاربن ډای اکساید جذبوي. د ځمکې دوامدار انتظام د زهرجن ګاز په اندازه کې اصلاح راولي.
قدرمن اوریدونکو، زموږ نیم ساعته پښتو سهارنی خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. هیر مونیسی نیم سات ورسته بیا ساس په خدمت کیو خو اوس د تاریخ پرونی همکاران حاضر دی فلن وخت کې بخپل خبرونه تاسو ته ووري تاسو د امریکا جغ آشنا رادیو سره اوسئ.